درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کابینې لخوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې سي د هلمند والی رد کړه چې په سنګین ولسوالۍ کې ملکي کسان وژل سوي دي ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داسې احتمال خبره کړې چې شایي د کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخواني بند سوي فرمان ځای ونیسي همداراز اورو چې په انګولا کې د روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یوه لوبغالي کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو
السلام علیکم ستړي مشهید د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د روان میلادي میاشتې په شلمه نیټه به ولسمشرتا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرح وړاندې کړي په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اتفاقي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنگین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي او د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي له لوري ملا هیبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندوی کوي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د روان میلادي میاشتې په شلمه نیټه به ولسمشرتا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرح وړاندې کړي د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې طرحې له تصویبېدو وروسته به د دوی چارې ګړندۍ شي
یو جامع طرح د حوزوي سیستم په حق لبانې ده نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریکه کو ترسو هغه کابینې نه پاسي د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي
کڅه هم ښاغلی احمدزی د انتخاباتو په اړه ولسمشر ته د وړاندې کیدونکې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل خو د ټاکنیزو حوزو ویش او د انتخاباتي کارتونو څرنګوالی د یادې طرحې مهمې برخې ګڼل کیږي تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بېلابېلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې کړې خو لا هم د انتخاباتو د ترسره کیدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اتفاقي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنگین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي ښاغلی قهرمان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد پیښه کې ملکي وګړي وژل شوي خو وایي چې افغان او بهرني ځواکونه ملامت نه دي د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي نو افغان ځواکونه له دفاع پرته بله چاره نه لري
اگر دامی ساحه وزیرستانیان نبودن پنجابیان
دی وی کپدی ساحه کې وزیرستانیان نه وای پنجابیان نه وای او یا هم تری پر دولت انداختونه نه کیدای نو اخر دولت څه چاره لري خپل ځان څخه دفاع وکړي او کنه تیر ورځ د سنگین زینو اوسیدونکو قومي مشرانو ادا وکړه چې د جمعې نه وخت د امریکایي قواو په هوایي بریدونو کې د سنگین ولسوالۍ په دریو کلو کې نونس ملکیان ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان شول په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت او افغان ځواکونو بې ویلي چې د یادې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او روسي کورنۍ خبر د دفاع وزارت وی په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي له لوري ملا هیبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافونو ښکارندوی کوي د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافونه زیات شوي او په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي ملا منان روسي څرګندونې د دې خبرې ښه بېلګه ده
اینا به چند دسته تقسیم شدن نفاق بسیار جدی
دی وی دوی په څو ډلو ویشل شوی دی جدی نفاق کې رامنځته شوی شپاړس نومول شو والیان چې دوی تبدیل کړل دا ټول په دې ډله کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي او دوی کمزوري شوی دی د طالبانو لپاره د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا منان اخوند پی ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د ملا هیبت الله لوري د وروسته تغیراتو په اړه اعتراض لري. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو رهبری د خپل منځي اختلافاتو په لومه کې راګیر ده او په دغه ډله کې د وروسته تغیراتو تر شا د نورو کړیو لاسته. څومره وړاندې رویټرز خبري اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله ویلي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله په افغانستان کې د 14 ولایتونو لپاره نوی والیان ګمارلی دي. د افغانستان لن خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه از ما همکارا فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د داسې احتمال خبر کړی چې شاید کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخوانی بند سوي فرمان ځای ونیسي. نوموړي پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره کړې ده. ترامپ ظاهرا د فدرال استیناف محکمې لخوا د کډوالو د فرمان بندیز ته په اشاره وویل چې د میدان به ګټي. دوی وایي موږ به دا جګړه ګټو. د خوښنې ځای دا دی چې د قانوني لارې دا کار وخت غواړي، نو لږ وخت به ونیسي، خو موږ نور انتخابونه هم لرو چې په هغه کې د دوشنبه په ورځ د یو نوي فرمان ورکول شامل دي. ولسمشر ترامپ زیاتوي د کډوالو د قانون په برخه کې د دوه تلماتې خوړلو سره سره داسې قانون لري چې د ته صلاحیت ورکوي چې د امنیت په برخه کې چټک اقدام وکړي. ډونالد ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د استیناف فدرال محکمې د ده د اجرایوي فرمان د بیا عمل کېدو مخه ونیوله. دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحانی ته هم خبرداري ورکړ او ویل چې غوړه ده چې محتاط اوسي. حسن روحانی تیر ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه بسي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا ادارې د فبروري په 2 هم ایران ته خبرداري ورکړې وو چې دغه هیواد به وڅاري او پر تهران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره نوي بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د فلسطین د پخوانی صدر اعظم د ټاکل کېدو مخاوني ولا. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی ویلي چې د ټرمپ اداره لدی کابل نه هیله سوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس امنیت شورا ته ویلي چې غواړي سلام فیاد په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي په توګه وګمري. سلام فیاد له 2005 څخه تر 2013 کال پورې د فلسطین د ادارې صدر اعظم پاته سوی دی. هلی وایي له اوږدې مودې راهیسې ملګري ملتونه په غیر عادلانه ډول د فلسطین په ګټه او د امریکا د متحده ایالاتو د متحد اسرائیل پر خلاف عمل کوي. فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري خو د ادارې د څارونکي دولت په توګه پیژندلی دی. امریکایي چارواکي وایي اوسمهال فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه پیژني. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي فیاد د درناوي وړ کس دی چې د فلسطیني ادارې د اصلاحاتو او د اقتصاد په برخه کې کار کړی دی او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 نور غړو هیوادونو ملاتړ لري. د امریکا متحده ایالاتو د خپل ویټو حق په کارولو سره د دې ګمارنې مخاوني ولا. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغالي کې لشته لږ اول ستنه مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سول. دا پېښه هغه وخت وسوه چې په سلګونو کسانو پرون د یو جی په سټډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې یو روغتیایي مسؤل ارنستو سویل ویل چې بیروبار سو دومره ټیله ټمبه سوه چې خلک د نورو پر وژو وختل. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ریچ په منځني صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابینې لخوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې سي.
جامع طرح د حوزوي سیستم په حق لبانه د قومنګ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کو ترڅو هغه کابینه نه پاتې.
د هلمند والی وای په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان نه دی وجل سوي.
کلمړنی معلومات د منګداري چې په دې کې ملکی تلفات شي تر اوسه پلاس نه دی راغلی.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ غواړي چې په فساد کې د شکیلو لوړ پوړو چارواکو دوسیه دی وڅېړل سي.
فساد ګستدی اداري کې د ادارات دولتي
د افغانستان په دولتي ادارو کې هغه پراخ فساد چې موجود دی یوازې د وټې شتبه مامور په محکمه کې دوه سره لمنځه نسیتلای.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت صدې خبرېږي.
داونه پردی غږیږو چې ولی یو شمیر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نشي پیدا کولی.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او ځانګړي پروګرامونه اوریدل مه هیروئ. تاسوز مرجغ له ازادي راديو او ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې د کابینې له خوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې لتاید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټک سي. دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راديو ته نن ویل چې ترتیب سوی طرحه به د روانې میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د حکومت له مشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلا مشورې پیل سوي دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبروري میاشتې په شلمه به د حوزوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د $10 میلیونو ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، تر څو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده، نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کړو، تر څو هغه کابینې نه پاسي د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړوو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره $160 میلیونو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره پیاوړی اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغې ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ هڅستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شکو د تعدیل لپاره زمینه مساعدنه کړي، کوم کار چې کوي یعنې ډېر پرانستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوت سندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نخواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسیون په کې مداخله وکړي یا ویټو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتاً چې دا د متاسفۍ لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسیون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محل ویش نه اعلان، روانې نامنۍ په ولسوالیو کې د نفوس د دقیقې سایه نشټوالی، د مرستکونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤل وسلوالو حضور او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتی ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرستکونکو سره په همغږۍ به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د هلمند والی پسنګین ولسوالۍ کې د ملکی کسانو وجل کېدل رات کړل. حیات الله حیات چې وی خبري ناشتي ته معلومات ورکول ویل د دوی لمړني معلومات شي چې په بریټ کې وجل سوي ټول وسلوال طالبان دي. د هلمند ولایتي شورا او د سنګین د ټولنیزې شورا رئیس د والی د خبرو په خلاف وایي وجل سوي کسان ملکیان دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي. د جمعې په شپه د سنګین بازار ته نږدې په دریو کلو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر کسان وجل سوي چې حکومت یې وسلوال خو ولایتي شورا یې ملکي کسان بولي. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
د هلمند والی وایي په سنګین ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د ترسره سوي بمبار له امله وژل سوي کسان ملکیان نه دي. حیات الله حیات چې د شنبې په ورځ یوې خبرې ناستې معلومات ورکول ویل د دوی څېړنې ښیي چې وژل سوي ټول وسلوال او د هغوی یو شمېر مشهور قمندانان دي. شغلی حیات وویل په سنگین کې د افغان او بارنوی ځواکونو عملیات روان دي او وسلوال ته درنه مرګ جوړ لاړول دي.
جنگ جریان لري، تاسو ته معلومه په دا واخیرو کې د دې په خاطر چې دښمن تر ډیر زیات فشار لاندې راغلی ده، هم طالبانو دې تلمن وهله چې ملکی تلفات هلته شوي دي، او هم موږ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکی تلفات شوي. په دغه اوسني حالات کې د موږ اسناد داسې شواهد چې د دې نه موږ ته په لاس راشي، هغه لومړني معلومات د موږ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه په لاس نه دي راغلي.
د جمعې په شپه د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې د چناریانو او کلمیانو په نوم دوو کلو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی و چې ویل کېږي ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د سنګین د ټولنیز شورا رئیس بیا د والي خبره نه مني. حاجي میراجان ازادي راډیو ټول په پیښه کې شپږویشت نفر ته مرګ جوړ لاوښتل چې ټول ملکیان دي. میراجان زیاته کړه د وجلسو په ډله کې دولس نفره د وی کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا تاسو معلومه ده، ټولو ته معلومه ده چې یو قدم ځایم د طالب خالی نه دی، یا د چا په مسجد کې ناستې، یا د چا د کور په بغل کې وتاک نیولې دي. دولت داسې بې رحمانه وژنې کوي او داسې بې رحمانه عمل د سره کوي چې هغه موږ ته د قبول وړ نه دی. دوی خپل په خوله وایي چې موږ یو انچ شی په ځکه کې وینو، یعنی د یو پامل د یو کور او د دابل کور بیل نسی کولای. اول ته طالب هم د مابین نه وتلې، یوازې ملکان خوشسوي وي. موږ نه پوهیږو چې دوی دا بمبار پر کوي، دوی دا غو بیل نسی کولای که څنګه خبره ده.
په سنگین کې ورسته له هغه جګړو زور وخت چې وسلوالو د تونلونو په واسطه د افغان ځواکونو یو شمیر مرکزونه او پوسټې له منځه وړي او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند چارواکي وایي د دوی تحقیقات به نور هم ادامه ولري تر څو په پیښه کې د وژل شوو کسانو اساسي توپیر پیدا کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال هم د سنگین د ټولنیز شورا د رئیس خبره تاییدوي. مجید اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ رشیات کړ.
د جمعې په شپه د سنگین په ولسوالۍ کې بمباک شوی دی چې ملکی کسانان باندې شوی دی، ماشومان یې وژلي دي. د نن سهار معلومات هم زما سره شته، ملکي کسانان ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دې کې ښځې دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، په دې کې په شهادت رسېدلي دي.
د سنگین ولسوالۍ د پیښو معلومات ځکه لا هم کرنه دي چې په سیمه کې د موبایل شبکې کار نه کوي او هلته غځېدلې لارې لا هم ناامنه دي چې د غوروستوی نامنو ادامو خلکو تګ راتګ پرې خورا سخت کړی دی. وسلوالو طالبانو د جمعې د شپې په هوایي بمبار کې د خپلو ملګرو وژل کېدل رد کړي دي او رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ټول تلفات د ملکی کسانو یاد کړی دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
و مورې دل چې د هلمند چارواکي وای د سلواغي عدالت وی میاشتې پیوښتمه او دوښتمه وسلوالو د دریم ځل لپاره د دویم ځل لپاره پر سنگین حمله وکړه، خو د سنگین په دریو سیمو بمباري شوې ده. تر دې مخکې هم په سنگین وسلوالو ډلې ځه حمله کړې و. د هلمند مطبوعاتي دفتر په دې هوایي حملو او نشټو کې د وجلسوي وسلوالو شمیر شاوخوا شپېته تنه شي چې په هغو کې د وسلوالو طالبانو اته قومندانان هم شامل دي. ویل سوي چې پر سنگین ولسوالۍ د حملې لپاره له نورو ولایتونو هم ګڼ وسلوال سیمې ته ورغلي وو. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل وسلوال مخالفان د خلکو د استوګنې له کورونو نږدې پر افغان قواو ډزې کوي.
تقریبا د دوو هفتو څخه را په دی خوا مخالفین هڅه کوي، تلاش کوي د هر نیرنګ د هرې وسیلې نه استفاده کوي. که دوی وتوانېږي په سنگین کې په اصطلاح باندې بعضې دستاوز یا بعضې نتایج ولري، پر هېڅ شي باندې صرفه نه کوي. دغه کومه واقعه چې په اصطلاح باندې پېښه ده، بیا بدبختانه ځي د ملکي خلکو په منځ کې ځای نیسي. دوه اویا ساعته دغه زموږ ټولو مصلح قواو هر څه تر څار لاندې درلودل. په اصطلاح باندې د دغه یوې نقطې څخه چې هلته د تقریبا یوې ته ماتکي سیمه وایي، د ماتې لکړې په نامه یو سیمه ده، او یو بل د دغه ځای نه دوامداره زموږ پر نظامي مراکزو باندې د غټو وسلو څخه دوی کار اخلي. په اصطلاح باندې مترونه فاصله ده چې اخوا ته بیا خلک ژوند کوي. اوس نو دلته وخت کې چې یو افله د جګړه پر یو چا تعمین کړ، او بیا د جګړې په منځ کې دې د خلکو د کور د منځ څخه په اصطلاح باندې پر ما باندې توپونه راغورځي، نو زه خود یو انسان یم، زه هم د خپل ځان د دفاع دپاره مجبور یم چې د هرې وسیلې نه کار واخلم.
د هلمند چارواکي په خپل تازه معلوماتو کې وایي چې د سنگین په ورستۍ نشته کې د وسلوالو ګڼ مشران هم وژل سوي او د دې څو مرکزونه لمن ځوړل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي د وژل سوي ماشومان او ملکیانو هغه عکسونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو نه دي، بلکې دا عکسونه په خوانی او د نورو ولایتونو د پیښو دي. د سنگین ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ادعا کړې ده چې په وروستۍ بمبارۍ کې چې د جمعې ناوخته په دریو کلو کې سوي، ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ له حکومت غواړي چې په فساد کې د شکیلو لوړ پوړو چارواکو دوسیې دی وڅېړي. د دې غورځنګ غړي د جمعې په ورځ یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې یوازې د یو ټیټ رتبه مامور په محاکمه کولو د فساد مخه نسی نیول کېدلی. بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې له فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دغې ادارې واکونه یو څه راکم سوي دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ټولنیز عدالت د مدني غورځنګ غړي وای حکومت تر ډیره له فساد سره د مبارزې پر ځای د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته پام کړی. د دغه غورځنګ په استازیتوب سید ناصر مسوی د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد د پریکنده ګامونه واخلي او هغه لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي محکمې ته راکاږي.
فساد ګسترده اداري کې در ادارات دولتي
د افغانستان په دولتي ادارو کې هغه پراخ فساد چې موجود دی یوازې د یو ټیټ رتبه مامور په محکمه کې دوه سره لمنځه نسی تلای. مبارزه باید له وزارتونو پیل شي. د پارلمان غړي باید د فساد پر وړاندې مبارزه پیل کړي او د والیانو له دفترونو څخه له فساد سره مبارزه پیل شي.
د شفافیت د څار بنسټ په یو نظر پوښتنه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې خبره شوه، موندل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ او د مرکز په تیرو څو میاشتو کې د فساد په تور څو علني غونډې کړي او یو شمیر مهم کسان یې محکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د 106 فاسدو هیوادونو په لیست کې 109 ځای لري. هڅه مو وکړه چې د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ د غوښتنو په اړه د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز نظر واخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وای فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دغه اداري واکونه رقم سوي دي. د دغه اداري ویان عبدالقهار فروخ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازم وای یا د ادارې ته هغه ډول حقوقي صلاحیتونه نه دي ورکړل سوي.
څه ډول چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لپاره وظایف او حقوقي صلاحیتونه لازم وو هغه ورکړل سوي وای. په ډاډ سره ویلی سم چې نن به موږ په ښه وضعیت کې وو او همدارنګه د فساد پر ضد د مبارزې ادارې په اړه به د خلکو او مدني ټولنو برداشت بل ډول وو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کنینګ هم څه موده وړاندې ویلي وو افغانستان اوس هم د فاسدو هیوادونو په لیست کې دی او اړتیا ده چې په دې هیواد کې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ غړی احمد زکی وایي چې د فساد له لویو دوسیو سره سلیقوي چلند کیږي چې حکومت باید ورته بشپړ پام وکړي.
د ماشام له او د سهار تر او له امریکا ژغ آشنا رادیو او د سهار له او د ماشام تر او ازادي رادیو واوري چې شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. تاسو اوس موږ ژغ له ازادي رادیو اوري. په بلوچستان کې میشت هندو او سیک لژکی وایي له اوږدې مودې په دې ایالت کې ژوند کوي، خو په وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو او یا هم هند ته کډه سوي دي. دوی وایي خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا غوندې په ازادۍ نسي ترسره کولی. زموږ همکار براکوال میاخیل نور حال راکوي.
د کوټه په ولوی تجارتي مرکز کې کارکونکو هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډیر ازادي هر ځای تلل لځای مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نسی کولای
پہله هم اوپنلی کرتے تھے شای مندر کے
مخ کې به مو پښکار خپل مذهبي جشنونه لمانځل تر مندر د باندې به مهم پټاخي الوزولې خو اوس یې نسو کولای پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هاسې نه څه پیښه وسی دیوالی د په خوا غوندې په ازادي نسو لمانځلای مخ کې به د شپې تر یوې نیمه بجې په مندر کې وو اوس دولس بجې لا کورونو ته لاړ سو ځکه دیوالی اکثر د شپې لمانځل کیږي راهول کمار وایي له کوټې او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سلګونه کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کیږي وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه سي لسیوی هرنایی ډیره مراد ډیره الایار او جک بابا د اکثر خلک هند ته کډه شوي دي حتی از مشخ پلوان هم کډه سول له 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوې خلک یو په بل پسې کډه کیږي اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال ګزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي د کوټې پر مسجد سړک پخوا د ډیرو سکانو دکانونو وو خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کیږي په پښتنه پښتنه مې مسجد سړک ته مخامخ په یوه تنګه کوڅه کې یو سکه تجار ډاکټر روی سنگ وموند چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده ترسره کوي خو مازدیګر مهال خپل تجارت کوي ښاغلی روی سنگ وایي هندوان خدام او خلکو غوندې جامع غوندې او پټکۍ نه تړي ځکه نه پیژندل کیږي خو سکان خپل ځانګړی پټکۍ ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساسوو او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي موږ خپل مذهبي مراسم خو ترسره کوو او حکومت مو ملاتړ کوي خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي که مو د امنیت غم سم وخوړل سي زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري په کوټه کې د هندو او سکھ لږکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستان د هندوان هند ته کډه شوي وي په چمن کې چې کومې پیښې وسوې زه ګمان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هره پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کیږي دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي دا د دوی ژوند ته لوی خطر پېښوي زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لږکیو شمیر د پاکستان د نفوسو 40% وو خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لږکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمیر ښایي یوازې 1% پاتې شوی وي
خبریاست په امریکا کې د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ ویلي چې په راتلونکو درو کلونو کې به د دوی الوتونکي ټاکسیان والوسي د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس اوبر شرکت هڅه کوي چې د دې لپاره چې د کرایې لپاره الوتونکي موټر جوړ کړي د ناسا یو انجینیر ګمارلی او غواړي چې هوایي ټاکسي سرویس پیل کړي اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې اوبر شرکت د ښاري ټاکسیانو انحصار په لاس کې اخیستی دی د دې شرکت د نوي پلان پر اساس داسې موټرونه جوړیږي چې لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په عمودي ډول کښینی دا موټرونه به په یو وار چارج 100 مایل سفر کولی شي د دې موټر سرعت به په هر ساعت کې 125 مایل وي او ټاکل شوی دی چې په 2020 میلادي کال چمتو شي دا موټر به وزرونه لري روټر ماشینونه به پکې نصب کیږي څو ژخې ورو وي په دغه هوایي ټاکسیانو کې له چلوونکي سره څو تنه سپرلیک شینستی شي
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
تاسو ته یو څو پیغامونه لولم چې ازادي رادیو ته مولیږلي حبیب الرحمن ساحل له هلمند څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان باید د ملکیانو د کورونو د جګړې په وخت کې استفاده وانخلي. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکلي چې د هلمند جګړه د اداري فساد له امله دوام لري. اوس هم د ولسوالیو قومندانۍ په ډالرو خرڅیږي چې لامل یې د قومندانانو لخوا لکه خیالي پولیس، خوراک، مهمات، وسایل په وخت نه ورکول یا نیمایي ورکول دي. عاشق حسین شیرزاد د نورستان ولایت څخه لیکلي چې په نورستان ته د ولسمشر راتلل په سختو شرایطو کې ټول نورستان ته د سولې ژغ دی. د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرچکی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رواني میلادي میاشتې په شلمه نیټه به ولسمشر ته د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرحه وړاندې کړي. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنګین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د نومول سوي والي له لورې ملا هبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافونو ښکارندویي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داسې احتمال خبره کړې چې شاید د کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخواني بند سوي فرمان ځای ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې هیواد به یې په سیمه ایزو او نورو نړیوالو شخړو کې ښکیل نسي. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د فلسطین د پخواني صدر اعظم سلام فیاد د ټاکل کېدو مخه ونیوله. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغال کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان دي.
سلام ګران اوریدونکو، وسم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزه تاسو ته وړاندې کوم. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ترانسپورت ریاست په سګنی کال کې د وایدو په راټولولو کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه کړی. د کندهار د والی بیان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل تیر کال د ترانسپورت ریاست ټول عواید 1516 لک افغانۍ وي، خو په روان کال کې دغه عواید 13 سلنه زیات شوي دي. د وایي په روان کال کې د ترانسپورت ریاست ته له دې هم لوړ هدف ټاکل شوی و، خو د یوې میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدو له امله ټاکل شوي هدف ته ونه رسید. ښاغلي خپلواک وویل که چیرې د چمن لاره نه وای تړل شوې دغه عواید له دې هم لوړېدل. د هرات چارواکي وایي په روان کال کې 11 نورو صنعتي کارخونو په دغه ولایت کې فعالیت پیل کړی. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د پخوا په پرتله د پانګونې کچه لوړه شوې او ګڼ شمېر سوداګر او پانګوال دې ته لیواله دي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د زیاتوي په هرات کې صنعتي کارخونې تر دې حده زیات شوي چې نور د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې ورته ځای نشته، او پلان دی چې د هرات د صنعتي پارک 15 او 16 فاس هم ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1150 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2200 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پټرول تیل 1500 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، زر پاکستانی کلداری 610 افغانۍ او زر هندي کلداری 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. همدا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې د هلمند په لشکرګاه کې به می 14 سوې ده. په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره له سیمی الیاس دای پر لیکدی. سلام دای صاحب، د دې پیښې په اړه څه معلومات لرئ؟
اوس د تلفاتو د شکار کار نشته، اما د 14 د کابل بانک سره نږدې چې د هلمند سند تر څنګ موقعیت لري، ایمرجنسی روغتون ته نږدې د ملي اردو پر یوه ټانګ رامنځته شوې ده. د مهمې معلومات ښیي چې دا موټر بند دی او د ملي اردو یو شمېر سرتیر په چټک روان دي. د ایمرجنسی مرحلې په ازادي راډیو ته څنګه مشغول به شو چې د اوس دې په اوله ستنانو ورته ویل چې دوی کې د دوی حالت څنګه دی او دلته په څه کې د کیږي چې د ماشومانو بوټو نه پاتې دي او نور وسایل او شان هم تخریب شوي دي. امکان لري چې د وروسته چارواکي د دې په اړه مکمل معلومات ترلاسه.
ډیره زیاته مننه د ای صاحب ستاسو د معلوماتو څخه. د ازادي راډیو د وامو ریدل چې په ازادي راډیو څخه مو اوریدل چې د هلمند په لشکرګاه کې به می 14 سوې ده. په ورستیو خبرونو کې به د دې به می 14 په اړه درته نور جزئیات هم وړاندې کړو. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او حقیقت څه دی واورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه مینوالو سلام. دا ونې پردې غږیږي چې ولې یو شمېر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نش پیدا کولای. دوی له کومو طریقو څخه په استفادې سره ځان ته کار پیدا کولای شي؟
هیڅ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته وایي چې پلانکي ځای کې کار دی او دغه کار به ته وکړي او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځي
که پر ریاست ته نه کامیابېږي کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. که آمریت ته د دوی نه تکړه کسان وو نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي.
هر کال بشمیر ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي، خو په دوی کې یوه لویه برخه نه کامیابیږي چې د ځان لپاره مناسبې دندې پیدا کړي. په دولتي ادارو کې له ستونزو سره سره یو شمېر دغه ځوانان د خپلې تنبلۍ له کبله ډېره موده بېکاره پاتې کېږي. ځینې خو یې د کار پیدا کولو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. د بېلګې په ډول دوی له وخت سره برابره سیوی نه لري، په کار پسې نه ګرځي، له کاروباري خلکو سره مشورې نه کوي او تمه یې دا وي چې څوک کور ته پسې ورشي او ورته ووایي چې ته مقرر شوی سبا راشه. خو افغان لیکوال جاوید اوربل وایي که کار غواړي پسې ځې به.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره آمادګي نیسو، د کار د پیلولو لپاره هم باید آمادګي ولرو. آمادګي یې دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو. خصوصا هغه کسان چې په ادارو کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا آزاد کاروبار کوي، که د دوی علاقه یې چې هماغسې آزاد کاروبار شروع کړي یا مثلا په یوې ادارې کې کاروبار شروع کړي، هغه کسان چې په دې برخه کې تجربه لري عملاً مصروفه دي، هغوی ته دې ورسي سره کم ته یوې ادارې ته ولاړلې. هغه چې کمی خبرې ورسره شریکوي، کمی خپلې تجربې ورته وایي، هغه د لومړنۍ ورځې کمی خاطرې چې ورته وایي، هغه د سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس په افغانستان کې ځینې انټرنیټي سایټونه دي، په هغه کې په ورځ باندې په سلګونو او په لسګونو نوې وظیفې اعلانېږي. یا مثلا که دوی معرف وزارت کې کار کول غواړي یا مثلا په نورو وزارتونو کې کار کول غواړي، نو هغوی انټرنیټي سایټونه لري، باید هملته ورسي. هغوی هلته چې څومره کسانو ته ضرورت لري حتمان اعلانونه هلته خپره سوي دي.
په افغانستان کې چې یو ځوان څو ځله خپله سوي د کار لپاره مختلفو ادارو ته ولیږي او بیرته مثبت ځواب ترلاسه نه کړي، ناهیلی شي او بیا نورو ادارو ته خپله سوي نه لیږي. خو جاوید اوربل د داسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې په دریو میاشتو کې 2000 ځله خپله سوي مختلفو ادارو ته لیږلې وه.
یو خارجي ټرینر و، هغه د خپلې خور خبره کړې وه، زما خور درې میاشتې بیکاره سوله، وایي هغې په دې درو میاشتو کې هر ورځ دې شوې دارو ته خپلې سیویګانې لیږلې وې. وایي وروسته له درې میاشتو هغه کامیاب سوې، یوې ادارې ته ورغله، په هماغه ځای کې اوس دومره معاش اخلي چې زه چې لس کاله د کار تجربه لرم زما تر معاش زیات دی. نو ځوانان دې په داسې ادرسونو پسې وګرځي چې هلته د دوی د خوښې وظیفې پیدا کیږي. هیڅ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته وایي چې پلانکي ځای کې کار دی او دغه کار به ته وکړي او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی وایي یو شمېر ځوانان له ځانه ډېرې غټې تمې لري. دوی سره له دې چې لوړو او منځنیو دولتي بستونو ته هیڅ ډول تیاری او تجربه نه لري، هیله یې دا وي چې مقرر شي. خو د هغه په خبره هر کس باید له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي.
کانکور امتحان کې تاسو همیشه متوجه سئ چې یو فرد غواړي چې زه باید تب وایم، مګر چې کله ازموینه ورکوي نمرې ټیټې دي. نو داسې خو مه کوه ستا که تب دې غوښتنه ده، خو بیا دا شرط وایي چې کوشش کړه هغه ټارګېټ ته ځان ورسوې. که هغه ټارګېټ ته ځان نسي رسوې، کوشش کړه بیا ټیټ پنځي خو باید ته باید ولولې، ته خو خپل د ژوند د چانس خود استفاده وکړې. همداشان په امتحانونو کې هم همداسې ده چې دوی کوشش دې دي وکړي که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. کامیریت ته د دوی نه اړ کسان وو، نور تکړه کسان وو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي. یعنې دا د خپل د ژوند د همیشه استفاده وکړي، داسې کلونه کلونه دا سړی بېکاره پاتې.
هغه ځوانان چې پوهنتونونه یې لوستي ځکه ډېر وخت دندو ته نه شارټ لیست کېږي چې تجربه نه لري. خو عبدالفتاح احمدزی وایي دوی په داسې یوه طرحه کار کوي چې محصلانو ته د تحصیل پر مهال د عملي کار زمینه هم برابره شي.
د دوی لپاره یوه نوې طرز العمل یا نوې طرحه جوړه شوې ده زموږ د وزارت لخوا، نه چې زه هیله مند یم په خیر زر ته زره عملي شي، چې هغه داسې یو سیستم ده چې هر محصل په هر پوهنځي کې چې زده کړه کوي دته د شپږ میاشتو لپاره یوه کاري زمینه ورته برابرېږي په شکل د پارټ تایم، چې دا په هغه مربوطه برخه کې سره ډېر زیات مهم ده. مثلا یو محصل د په زراعت کې زده کړه کوي، دته باید په زراعت وزارت کې هلته پارټ تایم لپاره دنده ورکړي چې د شپږ میاشتو لپاره، چې دغه شپږ میاشتې د ده ټوله کاري تجربه بس ورته کافي ده. دا بیا ضرورت دی ته نه سدن بیا څوک د کاري تجربې د نورې پوښتنه وکړي چې ته دا تجربه دې کمه ده یا دا کافي نه. دا دته کافي او کاري تجربه ده چې څلور کاله وروسته دی د پوهنتون نه فارغېږي، همزمانه د کاري تجربه هم ترلاسه کړې ده، په غځه کې چې دی کار کوي په معادل د یو پیسو هم کار کوي، ده ته یو پیسه هم ورکول کېږي. یعنې دا یو ډېر ښه امتیاز دی دوی ته ورکول کېږي. انشاءالله زه هیله من دې ته یم چې دغسې برنامې دا نورې هم پراخې سي او دا تر کار لاندې دي. انشاءالله دا زه هیله من یم چې دغه نوي راتلونکي تحصیلي کال کې انشاءالله عملا خپل کار پیل کړي.
په نورو هیوادونو کې خلک له حکومت څخه دا تمه نه کوي چې حتمی دوی ته دندې ورکړي، بلکې خپل هڅه کوي او شخصي کاروبار پیلوي. خو په افغانستان کې ډیر وخت ځوانان شخصي کاروبار ته زړه نه ښه کوي. د کاري جدولو په برخه کې مشاوره آزاده تاجدار وایي که چیرې موږ په دې تمه کینو چې حکومت او موسسې به کار راکوي، خپلې وړتیاوې له لاسه ورکوو.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانا
که افغانی ټولنه په ځانګړي توګه د ځوانانو او ښځو قشر وغواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلون راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپل وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشیم.
د شتاب افغانستان مرکز مشر اجمل پیمان وایي ډیر ځوانان له دې کبله شخصي کار نه پیلوي چې پیسې ورسره نه وي او دا د ځان لپاره غټه ستونزه بولي. خو د پیمان په باور د پیسو نه درلودل ستونزه نه ده.
پانګه اصلا ستونزه نه ده، خصوصا په دا اوسني شرایط کې په افغانستان کې ستونزه چې اول شروع کیږي په یو تجارت کې هغه دا دی چې باید یو متشبث یا کارآفرین اول باید یو طرحه ولري مکمل، هغې دپاره بزنس پلان ولري، بزنس ماډل ولري، خپل کسټمر دریان باید او پیژنې، خپل مثلا بودیجه هر شوره مکمل کړي، اغه نه بیا با تر باندې یو څه عملی کار کړي، خپل د تولیدات یا د خدمات یو نمونه ولري. اغه نمونه باید لارته خپل مشتریان سره امتحان کړي چې څنګه هغه شی چې دی غواړي مشتریان هم غواړي کنه غواړي. پس لاغه کې ته خپل تر هغه مکمل تر بش پړ کې او لارته یو پنګوال سره مخامخ کښېنی، بیا د دې چانس زیات دی چې هغه پنګا چونه وکي تاسو.
کاری جدون کې وایي که ځوانانو غواړي او هڅه وکړي په هر ډول شرایطو کې ځان ته دنده پیدا کولای شي. سلیمان د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. دی هر ورځ د کابل په کارتینو کې د سړک یو څنګ ته له خپلې کراچۍ سره ولاړ وي. وایي همدې کاروبار ژوند جوړ کړی. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې خپل ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي.
څوک څه کار نه کوي هغه کاروبار ته راشي، خپل خلکو چې کار ونه کړي کار دی نه ده چې تا کور ته راشي، تا ته وایي چې راځه ما وکړه. الله پاک ویلی دی چې تا حرکت وکړه، زه برکت وکړم.
جاوید اوربل وایي ځوانان باید په لومړي سر کې دا تمه ونه لري چې ښه دنده او لوړ معاش دې ولري، بې معاشه دې کار پیل کړي خو پیل دې کړي.
ځوان په کار کولو هغه ښه ښکاري، کار هیڅ وخت شرم نه دی د ځوان دپاره. حتی که دی غواړي چې کار وکړي، د کار سره مینه ولري، باید د مفت کار څخه شروع وکړي. که یو څوک درته وایي چې راځه زما سره په دفتر کې کار وکړه، زما سره دغه آزاد کاروبار دی په همدې کې کار وکړه، دا باید د خپل ځان دپاره افتخار وګڼي چې یو څوک ما غواړي چې زه درسره په کاروبار کې مرسته وکړم، یا یو کاروبار شروع کړم، یا مثلا په یو ادارې کې کار ورسره وکړم. یعنی د ځوانانو دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی غواړي په یو ادارې کې کار وکړي، لومړی باید هغه د کار تجربه وکړي. نو دا مهمه نه ده چې دوی اوله ورځ چې کار ته ورسي دوی معاش واخلي، مفت کار دې شروع کړي، خو کار دې شروع کړي، ځکه د کار اساس چې یو ځل شروع شو بیا که په یو ورځ کې د سل افغانۍ ورکړي، پنځه کاله بعد به دی په همدغه برخه کې شاید 1500 یا هم 1500 معاش ولري.
هر ځوان چې غواړي ځان ته کار پیدا کړي باید ډیر زیار وباسي، ځکه نن سبا د کار موندل اسانه خبره نه ده. لومړی باید سی وی جوړ کړي، دویم هغه کاري ادرسونه دی پیدا کړي چې دی پکې تجربه لري، له کاروباري خلکو سره د مشورې وکړي، او د کار موندلو په برخه کې باید هیڅ وخت ناهیلی نشي، ځکه څوک چې هڅې کوي که سل ځله هم ولویږي په یو سلو یوم ځل پورته کیدلی شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې همدلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو په الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم. ستړي مشه، لکه څنګه چې خبر یاستئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله یې زموږ لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څه د حقیقت څه دي، په دې خپرونه کې مو طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک ته بلنه ورکړې ده. برمک صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، په دې وروستیو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله یې زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. مهرباني وکړئ د مرګ ژوبلې د دقیقو ارقامو په اړه ووایاست، او دا ووایاست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډېر مننه، تشکر. د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوه یا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې بارندگی وو، واوره خصوصا په 22 ولایتونو چې واوره شو، ډیر سنگین هم واوره شو، طوفان هم وو، ډیر شدید طوفانونه او باد او هغه سره یو ځای. متاسفانه تلفات تر پرون ماخام پورې چې ارقام اما مشتر رسیدلې ده، اوس د تلفات و ارقام د شهیدانو ارقام یو سلو درې پنځوس کسان ته رسیدلې ده، او همداسې نږدې تر سلو پورې متاسفانه خلک زخمیان شوي دي، او یعنی په سلګونو کورونه متاسفانه مکمل له منځه تللي دي، هغه د برف کوچونو په خاطر ده. او سر د سرکونو په ارتباط زه فکر کوم چې په 22 یعنی ولایت چې واوره شوې ده، او د واورې زخامت هم فکر کوم چې تر 2 متره 2.5 متره هم بعض ځایونو ته رسیږي. یعنی داسې زه اوس نش کړم چې یو دقیق ارقام تاسو ته به ووایم او تاسو سره به شریک وکړم، خو منتها یعنی زه دومره وایم چې د سلها کیلومترو یعنی سرکونه اوس متاسفانه بندې د واورې له کبله.
برمک صاحب، څومره کسانو ته تر اوسه مرستې ورسولی دي، او په کومو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې لارې بندې دي، دغه د لارو بندښت ستاسو د مرستې رسونې پروسه څومره ټکنی کړې ده؟
یعنی بدون شک چې خان سره مخامخ یو، اوس هم مخامخ یو، په دې خاطر چې اوس لاره بندې. یعنی اول زموږ لومړیتوب په اول مرحله کې دا و چې باید هغه په ټول د افغانستان د شارو په مسیر او کوتلونو چې دي واورې ډېر شوی و، بیا زموږ لومړیتوب دا و چې باید مونږ خلک نجات ورکو، او یعنی اولی مرحله د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه و چې دا برنامه انشاءالله تر خبرې موافقانه پای ته ورسېدل. او بیا هم برف کوچونه راغله چې په ځینو ولایتونو ولسوالۍ چې برف کوچونه راغله، دا هم موږ ته افغانستان لپاره ډېر دا ځاني متاسفانه تلفات رامسته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې پنځوس کسان شهیدان لرو او نور ډېر ټپیان دي، او په مایمای ولسوالۍ مایمای بدخشان ولایت کې هلته همداسې یو وضعیت شو راپېښ شو چې متاسفانه هلته د برفکوچ له کبله زموږ هموطنان د لس تنه شهیدان متاسفانه هلته مونږ لرو، او دولس نور کسان خلک چې ټپیان دي. نن زموږ هغه آپریشن اوس روان ده چې دوه هلیکوپټر ته به ولیږو او دا زخمیان بیرته فیض آباد ته راولو چې اساسي تداوی دپاره.
برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډېرې سیمې صاب العبوره دي او هر مهال د دې امکان شته چې طبیعي پیښې وشي. پوښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي، او حداقل د طبیعي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي؟
ان زموږ برخورد طبیعي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکس عملي ده. په هر ځای مونږ خپل مواد غذایي ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایي ذخایر لرو او نور مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت په سطح مونږ لرو. دا خو داسې یو آمادگی ده چې ان اگر که داسې وای چې ان وګدوال ته وای ان موقت هغه ده آمادگی ده چې که داسې ولایت را پیخیږي چې همداسې حالت چې را پیخ شو بیا مونږ وکړو چې خلک ته ژر تر ژر رسیدګي وکړو. دا یو مسله ده، اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان په دې برخه کې په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووالی ولرو، بیا هغه دپاره موږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان دپاره طرح وکړو، او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسؤلیت زما په غاړه ده، دا یو اداره ده، دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان په سطح ده یو بیخی مستقل سکتور ده. همداسې مونږ امنیتی سکتور لرو، یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو، همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو. دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان دا یو سکتور ده، یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسي توجه وشي د افغانستان د رهبری. تر اوسه د په زه باید صادقانه وایم چې په تیرو پنځلس کاله کې چې د کرزی صاحب د په وخت په دوران کې هم و چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده، ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس اجرا ده، یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده، او دوی زموږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې دوی اوس متوجه دي چې ولا دا خو یو ډېر مهم او اساسي سکتور ده. بیا زه فکر کوم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه انشاءالله نور هم زیاته کیږي، او که مونږ وګورو چې پاتلون کالونو کې په افغانستان کې دې سکتور ته یو اساسي توجه وکړو، بیا دا برنامه باید تدوین وکړو چې دا برنامه باید درې سلو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه دی، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکه هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي، دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سانته یو ملي برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لومړنۍ مرحله چې ده مونږ هم اوس کار شروع ده، اوس د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین د مرحله اوس آغاز شوی ده. یعنی که خدای وغواړي چې پر راتلونکي شپږ میاشت که نهایتا یو کال بعد انشاءالله مونږ کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د په ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي، چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا موږ سم معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده، یعنی مواجه ده، تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر ساحه لپاره، بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وایو چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو کېدای شي په راتلیک 15 کاله کې لاس کاله کې بیا آیستا آیستا او د تدجیب په شکل افغانستان د د انواع خطرات چې افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د تاسرکونه دي د نور زیبنایي پروژې او 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 سرمایه چې موږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. پراتلونکو کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې موږ کوو عملی اقدامات نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د دې یو جامع برنامه په اساس تطبیق کوو بیا په هغه وخت موږ کولای شو چې افغانستان اوس په دې ساتنه په دې سطح اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبیعي خطراتو په سکتور کې افغانستان دومره موقعیت لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اکثرو ولایتونو کې چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي موږ داسې ګزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي. پوښتنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلی یاستئ؟ امکانات مو کم دي او که اوس خلک لاسرسی لري او ډېر زر کولی شي خپل غږ تر تاسو راورسوي یا رسنیو ته ورسوي؟
یعنې اصلي مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او موږ ته په موږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل راپېښ شوی ده، موږ دغه منوس دغه یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تحصیل د معاصر تحصیلات چې دوی ته دسترسي لري لاسرسي لري او دوی کولی شي خپل غږ مسؤولینو ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبره ده، یعنی مثبت تحول ده په افغانستان کې موږ ډېر اوس بیا یعنی هغه ته ډېر ارزښت ورکوو. او نور د دوه برخې چې د امکاناتو مسله ده او بیا د یو زموږ د رسیدنې او د پاسخګویي هغه ظرفیت او امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایتو په سطح، یعنی هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه راپېښېږي بیا موږ خپل ټول امکانات راټولوو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکوو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته موږ رسیدو کوو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات لوجستیکی امکانات یعنی او هغه تخنیکی امکانات چې په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیښې راپېښېږي بیا موږ وکولای شو چې په موقع او سریع یعنی موږ همزمان یعنی په سلور داسې یو سناریو به فرض وکړو چې یعنی په سلور برخ د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کېدای شي واوري او نور حوادث راپېښېږي موږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسوو، هغه امکانات چې لرو خو رسوو. یعنی بعضی اوقات داسې حالت راپېښېږي چې که امکانات بیا محدود وو بیا تاسو نشئ کولای چې همزمان په ټول افغانستان یعنی په ټول ساحه چې هلته خلک زیانمن شوي دي باید خپل ځان ورسي. بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده. زه منم او زه فکر کوم چې زموږ خلک هم دا مسلې ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نلري یا حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته. هغه امکانات چې شته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړې ده چې خپل ځان او یعنی مسؤولین باید خلک ته ورسوي.
ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړ.
شکر. سلامت اوسه. سلامت اوسه.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر Thank you. بچی لاد گودر ورورکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورورکی یاد وی دوی پا گودر لگی دلی پورن دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو د شورن دی خبر سولم بو کور دوران نو برمان لیونی زماد کور دوران نو برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر